دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې پنځه بجې سوی دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسېږي خبرونو ته. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څه نا څه نفوذ لري ځکه د هغوی مشران په پاکستان کې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې ترهګري ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري، او امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګرۍ دوه تنه پاکستاني کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه نه څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوې کاروي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل هیله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلسو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار. سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. پر دې مهال نومول سوي ګورنر وویل چې د فاټا د حالاتو ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر مهتاب احمد خان عباسي تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزي حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي ګورنر لپاره نومولی دی، خو نوموړي لا تر دې دمه د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګرۍ دوه تنه پاکستاني کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي ماین ښکار سوه چې کله دوی د کوګنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه. کیری زیاته کړه پاکستاني سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغو وژل شوو کسانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده، چې پرون د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ویمان برابر سو. چارواکي زیاتوي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې ده. خبرونه لمشال اډیو خبري. په پنګ چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د دې کمیسن د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېر اغېزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي. د چین د پوځ مشر داس محل پرون په یوه ناڅافي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکاري له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلی چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې 15 یې بهرنیان دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریک کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر ناوخته مشال لاډیو ته وویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړی چې له دې پالیسي ملاتړ به کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریک کړي. ورزنګ زیاته کړه چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د امنیتي او اقتصادي چارو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات سفر کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدې. په شام کې روسي اوربان چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته سوی و په دغه هیواد کې کړکېچونه تر ډېره راکم کړه، خو دواړه لوري په پرله پسې ډول یو بل د دغه اوربان په سرغړونه تورنوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په یوې مرکې کې ویلي چې دی به د دې اوربان د عمل کېدو او مؤثریت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه ږدي په بشپړه ډول بخښنه په پام کې ونیو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږه مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي ویلي په څو ورځو کې دننه به د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10 تو 15 دیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
له فاټا سره اړلرونکي پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کوما قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه گلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نشزیان تنظیم د روانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. بلخوا دا به هم واوري چې په کراچي کې تودوخه ډیره زیاته سوې ده او د هوا پیژندنې پوهان وایي چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. په روان خپرونه کې سندرې هم اورېدای سي او سره به د سیمې او نړۍ په اړه درته راپورونه واورو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابع سهار په خیر.
ډېره مننه ستاسو هم سهار په خیر.
رابی داس راپورونه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا له نوي نومول سوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي او د فاټا د ولس په اړه خبري ورسره کړې دي. په دې اړه که تازه حال مستر شریک.
بالکل احمد شاه د نهي په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوي نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. احمد شاه وزیر اعظم وویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلي سیمو ولس د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانیانې چې دي هغه مثال نه لري. وزیر اعظم دا هم وویل حکومت به د آی ډی پیز په عزت سره د خپلو سیمو ته ستنول باوري کوي. اما شاد دین علاوه نو مول شوی گورنر اقبال سفر جګړه په دې موقع وینا و چې هغه بده فاټا وزخه کولو لپاره به د خپلو مشرانو اقدامات چې کوم دي روان ساتي. دا هم وویل چې کوم قبایلي سیمو سره تړلې مسلې دي په هغې به هم توجه ورکوي او اعلی چارواکو سره به په هغې باندې خبرې اترې کوي.
ډېره مننه رابعې زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخی پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. یو سر راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاډ څرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منظرولو پر خبره مطمئن دي. صوبایي حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت دوی سره وړاندې لا دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوې موجوده وي. خو پښتونخوا ولسي تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري.
سرګند
ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایی د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خوا ته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خو دا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغې له خو اپروول ورکړو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلۍ د بقایجاتو او د بجلۍ د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلۍ د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلۍ د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده.
بہتری ہو گیا.
خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی د بجلی د بقایا جاتو پلڑ کی د پختونخوا او مرکز ترمینس تازہ لوزنامہ س دومره لوی خبر نه ده او دی کی هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړی ده.
بجلی کے دلے در سوا یو کم ہتیا ارب روپے فارمولے مطابق جرگوش پورا دے وابدا فارسی حکومت دوست ہے حکومت آگے یو سل ارب روپے شو موجودہ حکومت آگے یو سل ارب روپے کے جس وصول شوی دی وصول گن لے امگا یار ارب روپے شو اگم پسند اور قسطوں کی شوی تاسی ایم ایم اے تم ملی جو پسند اور قسطوں کی شوی نو پتی کا خوشحال ہوئی ولا پنکھ ہو ڈر پہ خفا کی ہو جدم سے خوشحالی خبر ہے.
کسه هم صوبایی حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له فاټا سر اړه لرونکي پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت دې ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشران په وینا کې چیرې حکومت یې خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې پاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له پاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندګان یو، خو از اسپیشل انوایټ تاسو موږ د سی سی ای ته راوغواړئ، ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د این ایف سی اوارډ خبرې کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرې کېږي، په همدغه میټینګ کې به د پاټا د ریفارمز خبرې کېږي. خو زه به دا ووایم، حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګت بلتستان والا تا گوری، لکه څنګه کشمیریانو تا گوری. او وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډه نه سیزو، مونږ قبایل د پاکستان خلاف کارویانې نه کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د آل فاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غو وینا وه:
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه نه راځو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دغه بل نه خوشحالاړل، نو که دغسې عمل بې کوي او حکومت دا دبه واچوي چې یاره زه به فاټا راوباسم، نو زه دا لیکلي تاسو له درکوم چې فاټا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو دې د عوام نه یو نفر نشي راوستی، او ځکه یې نشي راوستی چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه گورنمنت سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کښېني، نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لرې کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاټا د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ د هغې د جنګ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شا شي. نوموړي وویل:
اتفاق ښه شی دی، او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي، نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردمشماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي، خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسیم په یو پیج یو د فاټا لپاره. خو خبره دا ده چې خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول پکار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیچ یو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ چا څوک جاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو هغه وویل:
د
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کمکار نو هغه دای چې لگا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم ده هغه فیصله وکړلای شي چونکی د پارت د کروشل ایشو ده چې هغه د نمائندګي ورکړلای شي هغه و دایره چې لګه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر راوالي او هغه نه رائے والی زما خیال لري چې آئین کې جګم ده نو د لار راوستل پکارې چې دوله به نمائندګي ورکړلای شي پیدا ډیره ده
د ذکر ده د یاد کونسل دویم غونډه به د روانې میاشتې په 25مه نیټه کیږي چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېرنې
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې په لسو یا پنځلس ورځو کې دننه پیل کړل سي. نوموړی وایي دا پروسه به ډېره اسانه نه وي خو که دوه شیان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته به د رسېدو موقع وي. نوموړی دا هم وویل چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ
هیله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېره اسانه نه وي خو که دوه شیان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شیان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلي. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپلې اټومي وسلې دي خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د تعلیم څنګه چارواکي وای چې د بدامنۍ څخه متاثر سوی باړه سیمه کې د نجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړي ده او په سرکاري سکولونو کې په زرګونه نجونې داخلي کړي دي. دوی وای چې کوم سکولونه په کې وران سوي وو په هغوی کې خیمې لګولي او چې کوم بچ پاتې وو هغوی یې بیا رغولي دي. خو بیا د دې سکولونو استادان وایي چې دوی یو زده کوونکو نجونو ته یې پوره اسانتیاوې نسته او باید د دې ضرورتونو د دوی ضرورتونه دې پوره کړی سي. په دې اړه نور تفصیل سیمې د مشال اډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کېدل نه دی پکار او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده په هغې مو سوچ هم کړی دی خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زیمه دلته مونگا با حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مساله دو ته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نمشتا او غاټم شتا او اړم شتا خوچی بجلی نہیں نہ ٹوبیل پہ چشی ہو چلے گی
اور پدے غنڈا کے شارک دا باڑے سیمی اور مشر سلیم اپریدی وویل چی باڑے تا بے کورا شوی خلق ستان شوی خوترو سور تا پورا سانتیاوی ندی ورکڑے شوی
باڑا کے سمرا سکولونا چو کاغا زنانو کاغا نرینو آغا ٹول تباشوی دی حال تا صحت سمرا مرکزو نری آغا ٹول تباشوی دی یا دا صحت مرکز نیشتا حال دا صحت اس سہولت نیشتا دا سپیراڈیم کے لاکار روان دے آغا دیر سستے سر روان دے پر یو کال کے داغی دا کار مکمل نشو آغا نری نظام وہ سپر بحال شوی نری
او پا دی موکا یو بلتن خالد خان اپریدی زیادہ کڑا
ٹولنا غٹا مسالہ امن و امان دو او بیا اور سارا دا منگ دا صحت و تعلیم مسالہ دو گورنر صاحب تا مندا مخ کے اغه کڑا وسمو دا غور تا کچھ پ باڑا کی بیا اغه رنا را والا چا کوم پخوا وا
یا د دیویش په دی غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوا چې باید د ایجنسی هر قبیله له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی داری بے شک چوانی
دیر سخت را بانی تیران یہ هر چکی
دوست مکالا مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا د نرښځیانو تنظیم د را روانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرښځیانو د یاد تنظیم مشري فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمیرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمیره کره سي. په روان میاشت کېدونکې سرشمیرنه مرکزي حکومت د ناسم نیت له وجې ځنډولې ده. د نرښځیانو د غوښتنې په اړه نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیره کوي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشری فرزانی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلک دي دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي دا ولې نه مني دي دا ولې د نسترګي پټي احتجاج نه بم کوو ډونو تب روزو پرنس کانفرنس بم کوو کم حد پورې چې مو خپل کارونه هغه کړی نه هغه بم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کېدو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګول کوي. آی ډي کارډونه هم داسې خاص نه جوړېږي مسلې پ کې کنه نو داس نه پکار بس مسله خو ډېره غټه مسله ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري ویش ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داس موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی مشال رډیو پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې
او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
از مشغله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورون ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د سهار 9:30 بجې سوی د مهم خبرونو د لنډي زبرېدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنګټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوې کاروي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې د فتح ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فتح د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنګټن کې ویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سفیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شوه چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه. د پاکستان سفیر چارواکي وایي د غوښتل شوو کسانو د نشي موادو له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یوسیټ په مالي مرسته پر مخ وړل کېدل. په پام کې چې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاع او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځمشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکسی سره د خبرو پر مهال وکړه. افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین ووژلي دي. او افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت ته خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسترا وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدې. او سم تاسو پام د پاکستان کورنیو رسپانس د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنیو رسپانو د مهم ټکي لوستي او تاسو ته پاره راغونډ کړی دی. راځي چورته غوښتو
نن جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو واری بیا سرشمیرنې وزنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو اتلسو کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوي، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګند وي. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغوستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادۍ د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کېږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامي او صوبایي اسمبلو د چوکو ټاکنه کېږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کېږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډېر ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلک د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه رستو فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوي دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغوی د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړی شوی هغوی په حکومت باندې ټکونه کوي. درې زیاتوي که څه هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په سنه سره ډول یې له دې خاورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واسټری ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر وژونکي ته د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځ د جنګي تګلارې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا درته اوروي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو د یوه پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او دغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوې وې. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړی و. دا په داسې حال کې وه چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه 140 ډالره وه. جنرال پیټرس پر دې باور و چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکېل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کېدای سي روان کال پر پناه غوښتونکو کډوال باندې د بالکان لاره په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګوریک ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکي وی ورځپاڼې سره په مرکه کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره سوه کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړي. دغه کډوال غوښتل چې له یونانه دغه هیواد ته داخل سي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړي چې ملیحه میرزاده درته اوروي.
د مقدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکي یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مقدونیا پوله وتړي چې ورسره به په موثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر نه وخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تیرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو وی بندیزونه لګول روا بولی. آسٹریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د شاولي افغان په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځم.
دلته زبا چای مچ ستاپ تو مترنگ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما تس بچائے مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما شمه زوت خو سوزدو تا پیدا شویو شمه زوت خو سوزدو تا پیدا شویو ستا په سر بابلی ویلم بیز با پتنگ ما دا کچه بپرین دم دا دے کچو ملنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھو ملنگ ماں دل تس بچائے مچ ساپ تو مت رنگ ماں دا کچھ بپرین دم دے کچھو ملنگ ماں دا کچھ بپرین دم دے کچھو ملنگ ماں شامل گرے تروا چواڑ ایتن ہائے تمے شامل گرے تروا چواڑ زبید جانان پخپلو جنت کی تنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دل تس بچائے مچ ساپ تو مت رنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما کستورے ران ولوی پلا سنو کے سامی ن کستورے ران ولوی پلا سنو کے سہم لے ون پکوئی نا پگڑنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د زین نور راپورونو پر لور ویل کیږي چې د ایران په موجوده انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیات ښځو راوستل دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یو کاندید پروانه سلاشوري ویلي دي ایراني ښځې بدلون غواړي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیلي انیسا جمل درته اوروي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې تمه ده چې د ایران په انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. که داسې وشول نو دا به د ایران په تاریخ کې لومړی ځل وي چې ښځې به دومره ډېرې څوکۍ وګټي. دا مهال د ایران د پارلمان نه ښځینه غړي دي چې 3% جوړیږي. که څه هم په ایران کې تر اوسه د موجوده پارلماني انتخاباتو حتمی نتیجې نه دي راغلي خو 14 ښځینه کاندیدانې کامیابه اعلان شوي دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یو کاندیده پروینه سلاشوري د اټلی له خبریال سره د فروری په 9 د خبرو پر مهال ویلي دي ایرانی ښځې بدلون غواړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ایران ښځې با اختیاره لیدل غواړي او د جنسي توپیر خلاف مبارزه کوي. سلاشوري وایي باید ښځو ته دا اجازه ورکړل شي چې آیا هغوی حجاب په سر کړي او یا نه. نوموړي پر هغو ښځینه پارلماني غړو نیوکې وکړې چې د ښځو د حقونو محدوده کولو د قانون پلوي کوي. د انتخاباتو د تیاریانو نه تر موجوده رایو اچونو پورې د ایران د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیاتو ښځو راوستل دي. په 2014 کال کې زیاتره ښځو موجوده ولسمشر حسن روحاني ته رایه ورکړې وې. نوموړي هغه مهال د جنسي توپیر مسأله د انتخاباتو پر مهال د خپل کمپاین برخه جوړه کړې وه. نوموړي د ولسمشرۍ دندې ترلاسه کولو وروسته هم ویلي وو چې جنسي توپیر به د منلو وړ نه وي او هغه کسان چې ښځې د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي باید خپل سوچ کې بدلون راولي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان پر لور. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وای هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیات مواردو کې هغه ښځې چې د زنا په تور نیول سوي یي داسې معاینو ته مجبوره سوي چې د هغوی پر انساني حقونو تیری ګڼل کیږي. فرشته جلازی په دې اړه نور حال راکوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وایي د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي مخنیوی به کیږي نه دی عملي شوی او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رایټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون د یو رپورټ په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وې لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د ښځو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه اونۍ په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې ښځو کې لږ تر لږه 40 تنو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوي دي. په دې ښځو کې یوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې 6 تنه په اتاق کې ورته ولاړ وو. دا معاینې د دې لپاره کیږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کیږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان اونمو فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معاینې د دې ښځو له اجازه پرته کیږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستر تیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. پرون په درو پړاوونو کې د کابل لوګر د دویم لاین د نوي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد سړک 20 کیلومتره به د 3 میاشتو په موده کې د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 600 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سي. د فوایدامې وزیر محمود بلیغ وایي چې د دې سړک د دویم پړاو کار به هم له داوطلبۍ وروسته په نږدې راتلونکي کې پیل سي. نور حال د مشال اډیو خبریال نجیب لال خیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د لوګر کابل د دویم لاین د نوي سړک د اولې برخې د جوړولو چارې چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري پیل شوې. په یاد سړک کې نږدې 600 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د 13 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د پیل غونډې ګډونوالو ته د سړک د مشخصاتو د بیانولو پر مهال وویل چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې دا د اولې برخې کارونه د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د دشت سقاوي څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځي. دا پروژه چې انشاءالله نه موږ افتتاح کوو د کابل لوګر د سړک د دویم لاین اوله برخه ده. 21 کیلومتره اوږدوالی لري. ټولیز لګښت خواوشا 1590 میلیون افغانۍ دی. د سړک پلنوالی 10 متره دی خو اووه متره په خواښه ډول جوړیږي. د پروژې د بشپړولو موده 18 محمود بلیغ د پروژې د پرانیستو ګډونوالو ته یادونه وکړه چې د یادې پروژې دویمه برخه چې 24 کیلومتره به اوږدوالی ولري په لنډو ورځو کې به دفتر ابې ته وړاندې شي او په دویمه برخه به هم کار پیل شي. د لوګر والي حلیم فدایي رسنیو سره په خبرو کې د یاد ولایت امنیتي حالت د بل هر وخت په پرتله ښه بودي او وایي چې ځایي امنیتي ادارې په دې هڅه کې دي چې د امنیت ساحه نوره هم پراخه کړي. حلیم فدایي د سړکونو او ورته نورو دا ډول ټولګټه پروژو د کار پیلول د امنیت په ټینګښت کې اغېزمن بولي. د بل هر وخت په پرتله د لوګر امنیتي حالت ښه شوی او نتیجه یې دا ده چې د امنیتي ادارو سره زموږ د خلکو همکاري ډېره شوې ده. موږ هیله من یو چې امنیتي ساحه لا پسې وغځوو. دا ډول پرمختیایي پروژې او سړکونه په لوګر ولایت کې د سولې او کارموندنې په برخه کې اغېزمنې تمامیږي.
امید تأمین صلح و کاریابی در ولایت لوګر.
د یاد سړک د پیلغونډې ګډونوالو د کابل لوګر دویم سړک د ګاډو د ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو په کمیدو او د سړکونو او لویو لارو له اړخه د ځمکني ترانسپورټ د معیاري کولو په برخه کې مهم پرمختګ وباله. د یادونې وړ ده د کابل لوګر سړک د پلازمېنې کابل جنوبي لوري ته مهمه لار ده چې نه یوازې د سویل ختیځ زون 15 ولایتونه له کابل سره نښلوي بلکې د دې تر څنګ په دې لاره باروړونکي او لویې ګاډۍ هم پاکستان ته تګ را تحکوی.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو کراچی ته. په کراچی کې د فبروري په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو او د هوا پیژندنې پوهان وای چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخ د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وای چې اوس مهال موسم په ښه کېدو دی خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتېدو اندېښنه ده. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال لړۍ خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولي توګه ګرم دی. په ورځ دوه کې به خپل ځای له راشي خو په راتلونکي میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمېدو وړخته تلل شروع شي. د بل په ورځ 15 درجه سینټي ګریډ ته تللی شي. دغه شان بله ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نوره هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتلا هغه 13 شوا. خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې په دې اړه چې مکله د ماحولیاتي چارو کارپوه د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول په اړه څېړنه کوونکي ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
په دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دي چې کوم دي د 15 ملکونه دي
د کراچی د موسمی بدلون او راتلونکو گرمی پاړه نو موړی ویل چې په خار کې شینکې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانې جوړې کړې شوې دي چې لکه بلې د قدرتي هوا کوم قدرتي چلن وو هغه ته ستونزه ده.
کراچی د وخت کې یو خاص بدلون راتلو د مونسون راتلو یو بل څه هغه څه شانتي هغه نه راځي. بل دا چې چاته چې کوم زرخیزه لاتیره یا ونی وی یا چکم گرین ویری ہے اگا تباشو او دی خط کٹ 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 بلڈنگ جنہ جو کم اگا دا ہوا چکم یو نیچرل یو فلو لیتا نا تا اگا اکا شانتی میں راجی او دا سمندری چکم دے چینج جم را گلے داگی سمندری چکم سنگ اب جاگین آواز راکتا و اگا دا وی اخوال کولو اگا بل چو سمندری چکم اگا بودی اگا دیر گرمی گلے جاگی لیتا یخ باتی نشوی
دا موسمی بدلون حکومتی گامونو پاڑا دل ظریف ویل چ پاکستان پا نڑیوال کچ لاسلیک خوکڑے ولی کم گامونو چ پورتا کول پا کار دی هغه په نظر ناراضی د پا وینا چ سنتی پر مختگ لکبلا کم لوگی دا ماحول دا گرمولو سبب جوڑی گی پا دا غاڑا هم حکومتی چارواکو تر دی دا ماس سنجی دا گام ندے پورتا کڑے بلدا چ کمی ونی ختمی گی دا آغی پا بدل کی سوک ونی نکری چ لکبلا دا سمندر پا غاڑا پا خصوصی توگا تباہی رات لیشی دا ذکر دا چ تیر کال دا جون پا میاش کی دا زیادی گرمی لکبلا یوازی پا کراچی خار کی لگتر لگ دیار لسو کسان مل شوی و روان کال یوار بیا پا خار کی دا هغه شان گرمی اندیخنی خودل شوی دی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
زموږه له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلې دي تاسو پام د یو سندری پر لور راګرځوم راځي چې تاسو ورسئ